اوریدونکو زیه ور بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او زه ستاسو د خیریت او عافیت په هیله دا پروګرام شروع کوم. زه ستاسو د دعا په برکت سره او د خدای پاک په فضل جوړ او روغ یم. خدای تعالی په ما او تاسو ډیر مهربان دی، هر ورځ او شپه ټول نعمتونه را په نصیب کوي او موږ هم باید همیشه د خدای شکر په ځای کړو او د هغه کارونه چې خدای منع کړی دی ونه کړو، د خدای فرمان په ځای کړو چې خدای زموږ نه خوشحاله وي او ناراض نشي. که خدای زموږ ناراض شي هیڅ وخت زموږ غږ ناوري او زموږ دعاګانو ته ځواب نه وایي. موږ همیشه د خدای پاک په دربار کې دعا وکړو، په پاک زړه او قوي ایمان سره دعا وکړو زموږ ځواب راکوي. مخکې دې چې پروګرام شروع کوو راځي چې دعا وکړو.
اترهیم و مهربانی خدای تعالی او په عدل صاحب سره داوری کوي. زه تر ټولو د مخه د تا شکر ادا کوم چې تا ماته او زما اولادو ته او ګران اوریدونکو ته ښه صحت راکړی دی، او د تا شکر کړم چې تا ماته او زما اولادو او ګران اوریدونکو ته خپل روزي په خپل وخت سره رسولې ده. خدایا ته ماته قوت راکړي چې د تا د کلام پیغام له دغه پروګرام له لارې ټولو وطنوالو ته ورورسوم. خدایا ته ورته هدایت د نیکۍ وکړي او زما په وطن کې دایمي سوله برقراره وساتي او ټول خلک سره یو موټی کړي چې په یوه اتفاق سره د وطن د آبادولو دپاره هلې ځلې وکړي. خدایا ته د عدالت زموږ په وطن کې برقرار وساتې او خدایا ته ټولو مریضانو ته شفا ورکړې او ماشومانو ته یې زمینه د سبق او تعلیم برابره کړې او بیکارو خلکو ته کارونه پیدا کړې او خلک نیکو کارو ته افهام و فکر وګرځوې، د جنګ او د بد فکرو څخه یې وساتې او خدایا ته ټول موږ د شیطان د وسوسې څخه وساتې او فیض و برکت مو په نصیب وګرځوي. دغه دعا ما د عیسی مسیح په نام ستا په حضور کې وکړه، ته یې قبول وګرځوي. آمین. ګران اوریدونکو، مرونو او خویندو، زه نن تاسو ته نه دیرشم فصل د پیدایش د کتاب د انجیل شریف چې د حضرت یوسف په باره کې او حضرت یوسف چې د حضرت یعقوب زوی دی چې ورونه یې دی په تجارانو باندې خرڅ کړ او حضرت یوسف د خپلو ځانو سره دی مصر ته یووړ او په مصر کې دی پرایستې محافظانو د دربار په فرعون باندې خرڅ کړ. خو پاک خدای د حضرت یوسف سره و او دته یې برکت ورکاوه او په مصر کې ډیر لوی سړی د فرعون په دربار کې مقرر کړ. دته پاک خدای دومره غټ مقام ورکړ چې باعث د خلاصون د ډیرو خلکو د هغې قطۍ چې په مصر کې او په ټوله دنیا کې راغلې وه پاک خدای په قدرت سره دغه هغه خلک سره کومک وکړ او د لوږې څخه وژغورل او ډیر عالي مفکوره یې درلوده او ډیر پوه سړی و او پاک خدای د ده څخه ډیر لوی سړی جوړوي. ګرچې هغه وخت چې ورونه یې په تجارانو د اسماعیلې خرڅ کړ د یولس کلن و او په عمر د یولس کلنۍ مسافر شو او د یو غلام په ډول یې دی په بل چا باندې خرڅ کړ. خو خدای پاک پلان درلود د ده په باره کې چې دومره لوی مقام ته ورسوي او برکت یې په نصیب وګرځوي. او پلار یې حضرت یعقوب داسې فکر کړی و چې زوی وحشي حیواناتو خوړلی دی نور الدین چې په آیاتو باندې چې په کتاب کې راغلی دي شروع وکړو. نو تاسو ته په هغو آیاتو چې د نوي عهدنامې د رومیانو په لیک کې چې د پولس رسول له خوا نوشتی شوي دي اتم فصل څخه شپږویشتم او اتویشتم آیاتو پورې درته واوروم چې وایي: کومک د روح د پاک خدای. په دې وسیله، یعنې په وسیله د ایمان زموږ او پاک روح د پاک خدای په واسطه، هغه مشکلات چې په ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، په دعاګانو کې موږ سره کومک کوي. ولې چې موږ حتی نه پوهیږو چې څه ډول او څه د پاره دعا کوو، اما پاکه روح د پاک خدای په دغسې زور احساس سره زموږ له خوا دعا کوي چې کلمات یې قابل د توصیف دي، او پاک خدای چې زموږ د زړه څخه باخبره دی او پوهیږي چې پاکه روح د پاک خدای څه وایي. ولې چې هغه څه چې د هغه زموږ په ځای دعا کوي طبق د خواسته د پاک خدای دي، نو که په موږ پاک خدای ګران دی او مطابق د خواست او ارادې د هغه ژوند کوو، باید پوه شو چې هر شی چې زموږ په ژوند کې کیږي د موږ په ګټه دی، ځکه پاک خدای له هوله پوهېده چې کوم کسان د ده خواته ورځي. او دغسې اراده یې وکړه چې د هغوی په شباهت د زامنو یې ورننوځي تر څو مسیح لوی زوی شي او هغه ورونه د هغې. نو کله چې موږ انتخاب کړي یو او موږ یې خپل ځان ته خوښ کړي یو او غوښتي یو تر څو د هغه په حضور کې راغلی یو تر څو موږ بې ګناه حساب کړي او وعده یې راکړې چې موږ په شکو او جلال خپل کې شریک کړي. ګرانو، تاسو ته ما دغه آیاتونه چې په رومیانو په لیک کې ویل شوي او د پولس رسول له خوا ویل شوي وو او لیکل شوي وو، تاسو ته واورول چې په کومک د روح د پاک خدای چې د انسان سره وي، هغه پاک خدای هغه ته برکت ورکوي او لوړ روحاني خدمت چې د خدای پاک له طرفه خلکو ته کیږي ویکړي او کوي یې. نو ګرانو، حضرت یوسف سره پاک روح د خدای وه چې دی ډیر پیروتن او باوسیلې وو، ورونه یې دی ډیر وزوراوه، مګر همده هیڅ ډول انتقام ترې وانخیست، ګرچې دوی ټولو دوی ته احتیاج شول، ده ته احتیاج شول، دغه د پاک خدای کار و چې دوی یې ورته احتیاج کړل، مګر حضرت یوسف د انتقام قصد نه درلوده او روح د پاک خدای د ده په کارو کې و او ده سره یې کومک کاو. چې په دې باره کې پنځوسم فصل د پیدایش په شلم او یوویشتم آیاتو کې داسې وایي: د ما نه مه ډارېږئ، هر څو تا د ماسو سره بد وکړل، اما پاک خدای د تاسې د بد عملو ما ته په نیکۍ بدل کړ، او ما ته ما چې تاسې وینئ چې دغسې مقام ته یې رسولی یم تر څو بې شماره او ډېر خلک د دغسې مرګ څخه چې لوجې او قطي د نجات ورکړم. نو د ما نه مه ډارېږئ، زه له تاسې او د تاسې د خانوادانو فامیلونو څخه مواظبت کړم، او دوی سره یې په مهربانۍ خبرې وکړلې او د دوی خیال یې آسوده وساته. نو ګرانو، وګورئ او واورئ چې ورونو یې څومره غټ نقصان حضرت یوسف ته رسولی وو او تایده یې خرڅ کړی وو. مګر حضرت یوسف ډیر فروتان او خدای پرسته سړی وو او د خدای پاک روح په ده کې وه چې د ورونو مقابل کې هیڅ انتقام غوښتنه نه کوله. د لوی حوصلې خاوند وو او حضرت یوسف ورونو د ده د مرګ قصد کړی وو او وروسته یې دای خرڅ کړ. ګرچې د پلار ته دروغ وویل چې وحشي حیوانات وخوړه، مګر کله چې پاک خدای ده ته لوی مقام ورکړ دی دغسې خبرې ورته وکړې چې دوی د خپل بد اعمالو څخه پشیمانه کړل. او هم په دې باره کې په عبرانیانو کې په دولسم فصل شپږم آیت کې چې د نوې عهدنامې د انجیل مقدس کې داسې ویل شوي چې فرمایي: نو که چیرې تا تعدیب کوي په دې علت دی چې پې ګران یې، او که دې تمبې کوي په دې دلیل دی چې د هغه زوی کوم زوی دی چې پلار هغه تمبې نه کړي. او په واقعیت کې پاک خدای هغه رفتار د تا سره کوي چې هر مهربان پلار یې د خپل زوی سره کوي. نو ګرانو، تاسو په دې آیاتو کې واورېدل چې پاک خدای خپل امت تنبې کوي، خو هغوی ته چې پې ګران وي برکت هم ورکوي. تاسو واورېدل چې حضرت یوسف باندې ورونو څومره بد حال راوست، خو پاک خدای ده ته پلان درلود چې دی پې ګران وو او حضرت یوسف هم هسې کار چې کاوه د خدای د رضا سره یې کار کاوه، او هیڅکله یې بد نیت او بد رفتار د خدای په ضد نه کاوه. ولې چې د پاک خدای پاک روح چې ده په زړه کې وه، او دا هغه خوبونه چې لیدل هغه نشانه د پاک روح د خدای وه چې ده ته او خلکو ته یې ظاهر کوله. او هر وخت دی په خپلو کارو کې کامیابه او سرلوړی او سرلوړي په نصیب باندې وه، او د خدای د رضا سره یې سم کارونه کول، او پاک خدای د ده سره وو او د هر خطر څخه پاک خدای دی ساتلی وو او محافظه کاوه. نو ګرانو، په دې باره کې د ایوب په کتاب اول فصل لسم آیت کې وایي: د ایوب کور، کورنۍ او مالونه یې پاک خدای له هر گزنده محفوظ ساتلی وو، او د لاس د راوړلو شیان یې ته یې برکت ورکړی وو، او ډیر ثروت پاک خدای ورکړی وو. نو ګرانو، که چیرې پاک خدای وغواړي او په انسان باندې مهربان شي او برکت ورته ورکړي، ډیر واړه او ضعیف انسان څخه ډیر لوی انسان جوړولی شي. او د پاک خدای برکت دغسې یو کار دی چې پاک خدای په خپل اراده سره هغه ته بخشي. دا په دنیایي نمونو د قوم او نجات پورې کوم اړه نه لري. نو تاسې واورېده چې پاک خدای حضرت یوسف ته څومره غټ مقام ورکوي، چې حتی د مصر په پادشاهۍ کې د فرعون په وخت کې چې هغه ډېر لوی پادشاه و او دومره خلک د هغه څخه ډارېدل چې څوک مخې ته نه شوی ورتللی، خدا چې پاک خدای د فرعون زړه د یوسف په مقابل کې نرم کړی و او یوسف یې دوهم مقام خپل مقرر کړ. نو ګرانو اوریدونکو، اوس به راشو هغه آیاتونه چې د حضرت یوسف په باره کې د پیدایش په کتاب کې لیکل شوي دي، او په نهدېرشم فصل اول آیات څخه چې تاسو ته واوروم او بیا به بس او خبرې پرې وکړو، چې په اول آیات تر لسم آیاتو پورې ویل شوي او فرمایي: اما حضرت یوسف چې تجارانو د اسماعیلي په واسطه مصر ته یوړل شو، او فتوفادر چې یو له افسرانو د فرعون څخه رئیس دی محافظانو دی دربارو دی تری واخیست. پاک خدای حضرت یوسف تا دی خپل ارباب پکور که دیر برکت ورکوی. پا دی دول چه هر سچ حضرت یوسف کوی کامیاب کیج. پتوفار متوجه دغه موضوع نکیجی او پیدا کریه چې پاک خدای دی یوسف سره دی لدغه مخه حضرت یوسف دی خپل دربار ته لطف او مهربانی لاندې راځي. ډیر وخت نه و تیر شوی چې پتوفار دی په خپل ټولو تجارتي کارونو او د کور خپل ناظر مقرر کړ. پاک خدای پتوفار په حضرت یوسف په خاطر برکت ورکوي. هماغه دی چې ټول کارونه د کور یې په ښه صورت په مخ کیږي. مسئولات یې پریمانه او ګلې یې زیاتې کیږي. نو پتوفار مسئولیت د ټولې ادارې د مالونو د یوسف په لاس ورسپاري. نو دی په هیڅ شي باندې فکر نه کوي او بې له دې چې غذا خوري او په خوب کور کې اوسیږي. حضرت یوسف ډیر یو ښکلی صورت او خوش اندامه قیافه یې درلوده. پس له څو مودې څخه نظر د پتوفار د کډې یوسف ته راجلب کړ او یوسف ته یې پیشنهاد وکړ چې د ما سره همبستر شه. اما یوسف د هغې پیشنهاد قبول نکړ او وی ویل زما ارباب دومره په ما اعتماد کړی چې هر هغه شی چې په کور کې دي ما ته یې سپارلی دي. هغه هیڅ شی د ما نه نه دي دریغ کړي بې له تا چې ته یې کړی. نو په څه ډول دغسې ناجایزه کار او عمل مرتکب شم؟ دغه عمل گناه ده او پا خدای په مقابل کې. اما شجه د ده څه خلاص نه اخیسته. هر ورځ به یې بې جهته په حضرت یوسف څخه غوښتل چې راسره همبستر شه. ولی حضرت یوسف د هغه په چل او بانو باندې خبر و او خبرو ته یې غوږ نه نیوله تر هغه ځایه پورې چې امکان درلوده ترې لرې ګرځېده. خو یوه ورځ حضرت یوسف د همیشه ډول په خپل کار وکې وارسي کوله او په هغه ورځ نور څوک هم په کور کې نه وو. نو هغې ښځې لاس کالیو ته ور واچاوه او ورته وی ویل چې زما سره همبستر شه. ولی حضرت یوسف د هغه له چنګه څخه وتښتېده او له منزله خارج شو. اما کالی یې د ښځې په لاس کې پاتې شول. هغې ښځې چې وضعیت دغسې ولیده په لوړ ږغ یې چیغه وکړه او په دروغو خدمتګارانو ته خپل کومک ته راوبلل او هغوی ته یې په دروغو وویل میړه مې دغه غلام عبرانی کور ته راوست، اوس دی ما رسوا کوي، د ما اتاق ته راغی تر څو په ما په تجاوز وکړي. ولی ما مقاومت وکړ او چیغه مې وکړې او خو ده فرار وکړ او لباسونه یې پاتې شول. نو هغې ښځې لباس د خپل ځان سره وساتل او د دروغو تومت یې په حضرت یوسف باندې ولګاوه. او هغه وخت چې میړه یې کور ته راغی داستان چې دی خپله په دروغو جوړ کړی و ورته تعریف یې کړ. دغسې ورته وویل هغه عبرانی غلام چې تا کور ته راوړی دی غوښتل چې په ما تجاوز وکړي ولی ما په دادو چیغو ځان ترې خلاص کړ. هغه وتښتېده او کالی پریشو دل نو فتوفار میړې چې خپلې خزي خبرې واورېدلې ډیر په قهر شو او یوسف یې هغه زندان ته چې نور زندانیان د پادشاه په زنجیر کې وو واچو. اما په هغه ځای کې پاک خدای د یوسف سره وو او ده ته یې برکت ورکاوه او دا یې تر لطف او مهربانۍ لاندې وو. رئیس د بندیخانه دی را وغوښت او څومره وخت چې په هغه ځای کې وو تیر شوي وو چې رئیس د بندیخانه یوسف مسئول د ادارې د بندیخانه مقرر کړ، په دې ډول چې ټول زندانیان د ده تر نظر لاندې وو او رئیس د بندیخانه هغه کارونه چې حضرت یوسف ته ورسپارلي وو نگران نه وو، ولې چې پا خدای د حضرت یوسف سره وو او دی په خپلو کارو کې کامیاب وو. نو ګرانو، تاسې ته د آیاتونه چې د حضرت یوسف په باره کې وو واورېدل چې پا خدای واقعا د ده سره وو او هر چا چې ده ته بنیت کړی وو او بنیت یې ورته درلوده هغه ته ګټه نه پیدا کېده او خدای هر ورځ ته برکتونه ورکول، چې په دې باره کې په دولسم فصل د عبرانیانو په یولسم او دولسم آیاتو کې فرمایي. تنبې کول خوشوونکي نه دي بلکې درناک دي، اما نتیجه یې د هغه په ژوند کې پاک او غوښتونکې ده چې څومره وروسته له ظاهر کیږي. نو له دې کبله لاسونه ستړي او په کار واچوي او په ستو پښو او په سستو پښو باندې مستحکم ودرېږئ. نو ګرانو، تاسې په دې آیت کې واورېدل چې تنبې کول سخت تمامېږي انسان ته، خو وروسته یې نتیجه پاکه او خوشحاله کوونکې ده. چې تاسې د حضرت یوسف ژوند ته فکر وکړئ نو تاسې پوهېدلی شئ چې واقعا کله چې پا خدای موږ تنبې کوي یا تادیب کوي مو باید موږ مایوس نشو او د خدای څخه ناراضه نشو، ځکه خدای پاک تاسې ته حتمي برکت او اجر درکوي، هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې. ګران اورېدونکو، تاسې ما د نهدېرشم فصل د کتاب پیدایش څخه چې د حضرت یوسف په باره کې و لیکل شوی و ویل شوي وو په آیاتو او هغه تفصیلي معلوماتو سره تاسو ته واوروه. خدای دې وکړي چې غوږ مو ورته نیولی وي او د خپل پوهې دپاره مو ترې په ژوند کې استفاده وکړئ. تاسو ته د عیسی مسیح په نامه د پاک خدای څخه د برکت غوښتنه کوم. جوړ روغ او کامیاب اوسئ.
اے گناہگار اے بے قرار، اے گناہگار اے بے قرار، تغلے ولے خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے. زدا ویم زدا منم چې عیسیٰ مونږ جی دی. بے شکا دا غلاس دا اسمان پہ کنجی دے. اے گناہگار اے بے قرار، اے گناہگار اجلا جان اور از لاڑا بتلوان، گناہگار عاجز لچار اور از لاڑپ تلوار اس دنی جات شکل بگار اس دنی جات شکل بگار زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چی عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید اے گناہگار بے قرار گناہگار اس شب دار پغم کے ولی اے گناہگار اس شب دار پغم کے ولی اگر کتا یہ خطا کار اگر کتا یہ خطا کار زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید اے گناہگار بے قرار گناہگار تو بیزار لجوا کوتلے اے گناہگار تو بیزار لجوا کوتلے خو گور می ندا ستا خو گور می ندا ستا زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید عیسا من جید اے گناہگار بے قرار اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے
گرانو او محترم اوریدونکو ورونو او خویندو تاسی خود پشتو دی جبه دی خدای کلام پرگرام واروید که چیر دی تاسی خوشتنه دی دیر نور و زیاد معلوماتو دی پاروی خپل خطونه پا دی پتا مکتر آواسته وی دی خدای کلام پوست باکس نمبر یو آتاویا اسلام آباد پاکستان بیا هم یوار تاسی تا دا پتا تکرار اوام دی خدای کلام پوست باکس نمبر یو آتاویا اسلام آباد پاکستان با خدای دی وکری چی روحانی برکات تازی برخش شوی وی شپم و نکمرغه دی خدای پامان.